د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمینه مخکې لس بجې دي. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستم. پیل په خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې د حماس د سخت دریځ ډلې لخوا نیول شوی ټول اسرایلی ارغمل باید د شنبه تر ورځې پورې خوش شي، کنه د غزې د اوربند تړون باید لغوه شي. ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې خبرلانو ته خبری کولی وویل کچیری په غزه کې ټول يرغمل شوی کسان د شنبه ورځې د غرمې په 12 بجو بیرته راستانه نشي، دا اوربند باید لغوه شي. هغه ټینګار وکړ چې يرغمل باید ټول یو ځای راخوشي شي، نه دوا یا درې درې کسان. ترامپ وویل دا خپل دریز دی او پریکړه اسرائیل پورې اړه لري. ترامپ چې په خپل دفتر کې خبرونه ته کېده، دا هم ویل چې اردن او مصر له غزې څخه فلسطینیان ونه مني نو مرستې به پرې بندې کړي. جزئیات به وروسته هم درته خبرو کو. له چین څخه یو کارګو باروړونکی ریل ګاډی پرون د دغه هیواد له چونګچینګ ښاره د افغانستان په لور روان شوی دی. د چینایي رسنیو د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دي او تبه کېږي چې له 12 تر 15 ورځو پورې په افغانستان ته ورسیږي. چینایي چارواکو دا افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله په مستقیم ډول د سوداګري وسایلو د لیږد یوه نوې لار بللې او ویلي چې ریل ګاډی به له قزاقستان او ازبکستان څخه په تیرېدو چونګچینګ او افغانستان سره ونښلوي. په دې ریل ګاډي کې د چین د زی ټی مخابراتي شرکت لخوا جوړ شوي مخابراتي وسایل به د افغانستان د مخابراتي شبکو د پراختیا لپاره وکارول شي. د فراه ولایت په ابو نصر فرعي بندر کې د یو موټر په لار کې د ماینده چاودنې له امله دوه تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د ایران په پوله کې د ابو نصر فرعي بندر کمشنر محمد اسماعیل زاهد وویل دا پیښه پرون ماسپښین غمال شوې چې یو موټر د دې ولایت په سرحدي سیمو کې پرخښ شوی ماین وخود. د ده په وینا ماین په پخوا کلو کې ښخ شوی و. طالبانو د دې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتو د راپورو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډېر ماینونه او ناچاودي مرمۍ پکې پاتې دي او د هغو د چاودنو له کبله هر کال سلګونه انسانان په تیره بیا ماشومان وژل کیږي. د منځنۍ اسیا رسنیو پرون د ازبکستان د امنیتي چارواکو په قول وویل د غیواد د دولتي خدماتو ادارې او د ګمرک کمیټې د سرخانداریا په سیمه کې 600 کیلوګرامه چارس کشف او ضبط کړي. د ازبکستان د ګمرک کمیټې ویلي دا چارس چې ارزښت یې 14.5 میلیون ډالر ته رسیږي غالبا له افغانستان څخه ازبکستان ته قاچاقېدل. د چارواکو په وینا دا چارس به د جاروګانو د لاسو په منځ کې پټ شوی و. دوی وایي جاروګان چې شمېر یې 500 ته رسېده په یوه لارۍ کې وړل کېدل. او د امریکایي لبناني کاس هادي ماتار محاکمه د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې پیل شوه. هادي ماتار تورن دی چې ایراني ول اصل بریتانوي لیکوال سلمان رشدي باندې مرګونه برید کړی دی. شاوخوا دوه کاله مخکې هادي ماتار تورن دی چې په سلمان رشدي په نیویارک ښار کې د شوتاکاوا په سیمه کې مرګونه برید کړی دی او هغه سخت ټپي کړی دی. په هغه برید کې چې د یوې چړې په واسطه باندې هادي ماتار ترسره کړی و، د سلمان رشدي یوه سترګه ژوبله او لاس یې هم ټپي شوی و. تر هغه برید وروسته د سلمان رشدي د یوې سترګې دید نشته او همدارنګه لاس یې هم له کار لوېدلی دی. د ایران مذهبي پخوانی مشر آیت الله خمینی په 1988 کال کې د سلمان رشدي د اعدام غوښتنه کړې وه. هغه تورن دی چې د شیطانی آیتونو په نوم په کتاب کې د خلکو په خبره کفر ویلی دی. خو هادي ماتار چې 20 کاله دی او په امریکا کې بندي دی، د دوشنبه په ورځ د رسنیو په وړاندې ځان بېګناه وباله او د فلسطین آزاد شعار یې ورکاوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د تروریزم په تیره بیا د داعش د بیلابیلو ډلو له لوري نړۍ ته د ورپېښې ترهګرۍ په اړه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په ځانګړي ډول د داعش د خراسان ولایت پر څانګې تمرکز وکړ او هغه یې د سیمې او نړۍ لپاره ګواښونکي وبلله. دې ډلې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
امریکا د داعش د خراسان څانګې د وړتیاو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې وه وویل،
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څانګه نړیوال تهدید ګڼل کېږي. موږ د دې ډلې د وړتیاو په اړه اندېښمن یو چې د بریدونو د طرحۍ اجرا او د نوو کسانو د جلبولو هڅې کوي، په تیره بیا په افغانستان او پاکستان کې.
د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. ولادیمیر ایوانوویچ ورونوکوف چې پرون دوشنبه د تروریستي اقداماتو له کبله نړیوال امنیت او سولې ته د ګواښونو په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل، داسې راپورونه شته چې بهرني ترهګر افغانستان ته سفر کوي. ورونوکوف همداراز وویل چې د داعش خراسان څانګه نه یوازې په افغانستان کې بریدونه کوي، بلکې په اروپا کې هم د خپلو ملاتړو په وسیله بریدونه تنظیم کړي دي. د نړیوالې سولې او ثبات په وړاندې د تروریستي ګواښونو په باب غونډې ته وویل چې داعش لا هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه نوي جنګیالي جذبوي. نوموړي وویل، سره له دې چې ملګري ملتونه، نړیوال او سیمه ییز شریکان د داعش د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي، خو دا ډله لا هم فعاله ده. د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژاند وایي، د نړۍ تجربې ښیي چې په هر هیواد کې چې د خلکو په خوښه اداره او حکومت موجود نه وي، هلته د ترهګرو ډلو د فعالیت چانس زیات وي. د په عین حال کې وویل،
که نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او د سیمې هیوادونه غواړي چې له دغه خطر ځان خوندي او په امن کې وساتي، نو باید د طالبانو د حکومت او ادارې له ملاتړ لاس واخلي او پر بدیل یې فکر وکړي.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې اور سوړ شوی، خو تر ټولو خونړي بریدونه داعش کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د ترهګرۍ ضد دفتر مشري کوي، په منځني ختیځ او افریقا کې هم د داعش پر فعالیتونو رڼا واچوله او ویل چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرسیدو وروسته د داعش د ودې لپاره شرایط برابر شوي دي. د زیاته کړه، د سوریه په شمال لویدیځ کې لا هم د داعش د غړیو او د هغوی د کورنیو لسګونه زره کسان په کمپونو کې ساتل کیږي. د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ضد دفتر مشر وویل چې په دغو کمپونو او زندانونو کې تر اووه سوه ډېر عراقي اتما، سلګونه سوریهوال او اته زره شپږ سوه تنه د نورو هیوادونو وګړي ساتل کیږي. د امنیت شورا غونډې ته د پاکستان استازی منیر اکرم وویل چې داعش په افغانستان او پاکستان کې پرله پسې وسلوال جذبوي. د همداراز وویل چې القاعده په منځني ختیځ کې کمزوري شوې، خو په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي او افغانستان ته د بریدونو لپاره له پاکستانه ورځي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر هم وکړه او ویل چې دا کسان له پاکستانه ورغلي وو. پاکستان په دې اړه د طالبانو مخکنی ادعاوې رد کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دی که تر شنبې ورځې پورې ټول اسرایلي ارغمل شوي کسان خوشې نشي، نو د غزه د اوربند تړون باید لغوه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته له هغه دا خبرداری ورکړی دی چې د حماس توندلارې ډلې ویلي دي چې اسرائیل د غزه اوربند ته ژمن نه دی، نو په همدې اساس تر بل خبرتیا پورې د اسرائیلي یرغملو د خلاصون پروسه ځنډوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبرې لانو ته په دې اړه باندې وویل:
As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out.
خغلی ترامپ ویل که ټول یرغمل شوی کسان د شنبه ورځې تر 12 بجو را خلاص نشو چې دا از ما په ان باندې یو خو وخت دی. زه وایم چې دغه اوربند لغوه کړئ. خغلی ترامپ هم دارنګ ویل چې دا د هغه دریز دی او تصمیم له اسرائیل سره دی. هغه هم دارنګ ټینګار وکړ چې باید ټول یرغمل شوی کسان یو یو راخوشي نشي او ټول په ډله ییزه توګه باندې راخوشي شي.
Not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2.
تمو اچي د حماس اتوندلاري وسلوال د شنبه پورز د سلواغي په وشتمه باندې اسرائيلي يرغمالو یو بل ډله را خوشي کړی. خو د دوشنبه پورز اعلان وکړ چې تر دوی می خبرتیا پورې دغه پروسه زندول ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبرلارنو ته د خبرو پر مهال همدارنګ وویل چې ممکن له اردن او مصر سره په دې خاطر باندې خپل مرستې بندې کړي چې د فلسطینی کډوالو د منلو څخه ډډه کړي ده. هغه په دې وروستیو ورځو کې په څو واره ټینګار کړی دی چې غواړي فلسطینیان له غزې څخه مصر یا اردن یا هم په سعودي عربستان ته انتقال شي. د هغه په خبره چې غواړي امریکا د غزې مالکیت خپل کړي او هغه ځای د سیمې د ملګرو شریکانو په مرسته باندې بیا ورغوي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د ما خوان یعنی په کال کې یو واري څلور او پنځه ورځې د پاره راځي، خو د روانې خزه د سيدي چې د فدايي د فصرف د اولاد په خاطر ورکي.
د یوې میرمنې غږ مو اورید چې خپل میړه د دوهم واده پاک لغیدله. د میرمن زیاتوي چې کله یې میړه بهر هیواته تنو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا و چې دوی به هم ورغواړي، خو اوس یې هغه ژمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بیغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې ځکه خپل هیواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نو فلس کې هغه میرمن سره ستا حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدی چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلی دوهم واده کوي؟ د ځینو نارینه وو دا کار خپله ده میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کومې ستونزې اړولی شي. نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دنیا لمان دوه جوړې له دوه سترګو سره تشبیه کوي. وای د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بېلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تېره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی داولې د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډیدلی دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپل ښځه ور وغواړي به هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغان ښځې به چې وخت طلاق دلته زه خبر ته کوم زه دلته دما خوان یعنی په کال کې یا وری څلور پنځه ورځې د پاره راځي، خو دغه افغاني